جوزا مراسم یادبود احمد زاهر برگزار می شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. د اسرائیل پوځ وایي نن یک شنبه په ایران کې ګڼ شمېر هدفونه په نښه کړي دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هممهاله د ایران تسنیم خبری آژانس د یکشنبې په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تیلو په زیرمو کې هم د چاودنو راپورونه ورکړل شوي. د تسنیم د ادعا له مخې دغه برید کې یوازې د دفاع وزارت یوه اداري ودانۍ سرسري زیانمنه شوې. خو د اسرائیل پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه یې د دې لپاره په نښه کړې چې د ادعا له مخې یې اټومي وسلو ته د ایران د رسېدو چارې پکې مخته تللې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته ایران هم د یکشنبې په سهار په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه بیا پیل کړل. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې جزئیات وروسته په خبرونه کې درسره شریکوم. راپورونه وایي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې دوه افغان خبریالان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. پاکستانی خبریالانو له هغې ډلې آزاد خبریال طاهر خان د شنبې په ورځ تر خپل اکس پاڼه د چارواکو په حواله ویلي نصیر احمد بهروز او زکی صفایی د هغوی د ویزو د نه تمدید له کبله لومړی نیول شوي او بیا اخراج شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام په نوم یوې کمیټې هم تېره شپه د خبریالانو د اخراج خبر په خپل اکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی دی. خبر کې راغلي چې نصیر احمد بهروز په حاجي کمپ کې له یوې اونۍ توقیف وروسته پرون شنبه ډیپورت شو او زکی صفایی څو ورځې مخکې. خبریالانو د پاکستان له چارواکو او د خبریالانو د ملاتړ له کمیټو غوښتي چې په اسلام آباد کې د هغو افغان خبریالانو ستونزو ته پام وکړي چې درېیمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي. د امریکا په ګڼ شمېر ښارونو کې پرون شنبه هم مظاهرې روانې وې. د اسوشیتد پریس خبری آژانس د راپور له مخې مظاهره چیانو د استبداد ضد او د ډیموکراسۍ او د کډوالو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول. امریکایي چارواکو له مظاهره چیانو څخه د آرامۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې تاوتریخوالی هیڅ د زغملو نه دی. په لاس انجلس کې چې د لومړي ځل لپاره تېر اونۍ دغه اعتراضونه وپارېدل د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ خوډاپ شوی او پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز او نورو وسیلو کار اخیستی دی. دغه مظاهرې وروسته تر هغې وپارېده چې د ګمرک او کډوالۍ پولیسو د لاس انجلس په لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپې ووهلې. چارواکي وایي د چاپو هدف یې د غیر قانوني کډوالو نیول او د هغوی اخراجول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل هیواد پوځیان د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځمکني ځواکونه وبلل او د هغوی لاسته راوړنې وستایلې. ترامپ پرون شنبه په واشنگټن کې د خپل پوځ د جوړولو د 250 کلیزی مراسمو ته وویل چې ځواکونه د افغانستان په ګډون بیلابیلو سیمو کې لاسته راوړنې لري او ښه ځلیدلې دي. د دغو مراسمو پر مهال ځانګړي پوځي نندارې هم ترسره شوې. د راپورونو له مخې امریکا 2.6 میلیونه پوځیان لري. دغه مراسم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیږیدو د 90مې کلیزې سره هممهاله نیول شوي. ټرمپ ویلي د روسیې ولسمشر د کلیزې د مبارکۍ په پار پرون ورسره ټلیفوني خبرې کړي خو په خبره یې تر ډیره د ایران پر وضعیت غږېدلې دي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه او نور راپورونه ولولئ زموږ ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. ادرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. اسرائیل او ایران نن یک شنبه یو پر بل تازه بریدونه کړي. اسرائیل د ایران د دفاع وزارت ودانۍ ویشتلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان سره د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته سلګونه روغتیایي مرکزونه تړل یا ټکنی شوي.
من هم لګنو روغتي خدماتو څخه به برخي او لګنو ستونزو سره مخ ده سي تعمیل مسیرن او کله راته چې په دغه اړوان کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتي خدماتو مرکز جوړ کی.
پاکستان کې نږدې 2 لک افغان ماشومان له زده کړو محروم شوي.
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي.
پرون د احمد ظاهر د زوکړې ورځ وه. هغه افغان هنرمند چې خپله نشته خو غږ لا هم په کور دننه او بهر کې پراخ مینوال لري. نورا پرونه هم شته هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. رازو د دې خبری مجلې د سر راپور ته او پایل هم د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له وروستیو جزئیاتو کوو. د اسرائیل پوځ وایي نن یک شنبه په ایران کې ګڼ شمېر هدفونه په نښه کړي دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هممهاله د ایران تسنیم خبری اژانس د یک شنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تسنیم د ادعا له مخې دغه برید کې یوازې د دفاع وزارت یوه اداري ودانۍ سرسري زیانمنه شوې ده. خو د اسرائیل پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه یې د دې لپاره په نښه کړې چې د ادعا له مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسېدو چارې پکې مخته تللې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل ورته ایران هم نن یک شنبه په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه پیل کړي. د اسرائیلو پوځ د یک شنبه په سهار وختي راپور ورکړ چې دوی له ایران څخه د توغندیو نوې څپه کشف کړې او له خلکو یې وغوښتل چې پناه واخلي. اسوسییټډ پریس د اسرائیلو د بیړنیو چارو د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په نننیو بریدونو کې چې په یوه استوګنیزه ودانۍ باندې شوي په اسرائیلو کې 4 کسان وژل شوي. په اسرائیلو باندې د ایران د بریدونو له نوې څپې وروسته سپاه پاسداران انقلاب ګواښ وکړ چې که اسرائیل خپل بریدونو ته دوام ورکړي نو تهران به په پراخه کچه ځواب ووایي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه داسې مهال پیل شوې چې له تیرو 2 اونیو راهیسې د امریکا او ایران مرکچان یو اټومي تړون ته د رسېدو هڅه کې وو. ایران اوس د اټومي خبرو دوام نه توجیه کېدونکی کار بللی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې له لوړ پوړې ډیپلوماتې کایا کالاش سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې د اسرائیلو له بریدونو وروسته اټومي خبرې اترې نه توجیه کېدونکې دي. په یو بیان کې چې دولتي ایرنا خبری اجانس لخوا خپور شوی عراقچی وویل چې د هغه په هیواد باندې د اسرائیلو بریدونه د هغه په نظر د واشنگتن د ملاتړ مستقیمه پایله ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ له ایران څخه وغوښتل چې خپل اټومي پروګرام په اړه له واشنگتن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ د ادارې د دوهمې دورې له پای لاهیسې متحده ایالات او ایران د نوي اټومي تړون لپاره هڅه کوي او 15 پړاو خبرې کړي خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسیدلې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکارې ادارې اعلان کړی چې د امریکا د مرستو له کمیدو او بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا یې هم فعالیتونه ټکنی شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې روغتیایي مرکزونو ته دا مهال هغسې پاملرنه نه کېږي لکه پخوا چې وه او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي و چې په خپل سیمه کې د روغتیایي اسانتیاوو او مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډېر لرې دی چې له امله یې ځایي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ هم له ګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او له ګڼو ستونزو سره مخ یو. د سي تعمیل له مسؤلینو او د مسؤلو څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند قضیو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره مناسب خدمات وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تنها ولسوالی ها نیست، حتی در نواحی
د هرات ولایت په اکثرو لرو پراتو او نږدې سیمو کې نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځانګړې توګه شپې ورکوونکي او امیدواره مېرمنې او هغه کسان چې د وروستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیا وي نړیوالو سازمانونو لکه WHO او نورو ادارو د روغتیایي سکتور بودیجه درلوده اوس ټول قطع شوي دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په 13 ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 20 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغېزې کړې دي. دا پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو له ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA هم د جوزا میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د ملګرو ملتونو د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان یا PRP وایي چې نږدې 200,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې په پاکستان کې له زده کړو بې برخې دي. دغلته د کډوالو فعالان هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د کډوالو له ډلې ګڼ شمېر له تعلیمه بې برخې او هغه محدود شمېر هم چې تعلیم ته لاسرسی لري هغوی د زده کړو لپاره پیسې لګوي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان RRP ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,94,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14مه د ریلیف په یو پاڼه خپور شوی، په کې راغلي چې دغه افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومانو او تنګي ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر پی